chopper.
د غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د خیبر پختون حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع فتزپلې سیمه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا صوبای حکومت چترال ضلع افت زپل سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د چترال سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب زپلو سیمو فضايي دوره کړی. په دې موقع وزیر اعظم له سیلاب نه متاثر شوو خلکو سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع افت زپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي. نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم هم ورکړو. دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په تیرو 14 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت هم د چترال سیلاب زپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجې سیلاب دی. همداراز له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پېښور، چارسدې، نوخار، سوات او د هغه سیمو انتظامی چارواکو ته چرته چې د سیلابونو خطره ده خبرداري ورکړي چې د هر قسمه حالاتو لپاره تیاری ونیسي. د شمالي بلوچستان پولیټیک انتظامی د ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نومونو اندراج وکړي. د شمالي بلوچستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک قبیلې کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دی در جولای 28 منټې پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نومونو اندراج وکړي چې دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني کړي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نومونو اندراج یې نوی کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته ناسته وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوې مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور هایکورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ حکم ورکړی چې تر څو د آسیا بیبي له اړخه په درخواست فیصله نه به شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د 15 بچو مور آسیا بیبي په خپل درخواست کې موقف اختیار کړی چې عدالت د سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا ورکړل شوې ده. یاد وي چې په 2009 کال کې په آسیا بیبي د کلي زنانو د توهینې رسالت تور لګولی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایلی دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورت حلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرو ګواښونو مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبرالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغه خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مهمه به موږ دپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زموږ د طرفه چې کوم هیڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندگی وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو رسمي خبرې د جولای میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی عبدالستار باریز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګ برید کې 19 تنه وژل شول او 30 تنه زخمیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکي چې د چاودونکو موادو واسکټ یې اغوستی وو په موټرسایکل سپور وو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 50 تنه زخمیان شول. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ خرڅل کیږي او په 103 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ 50 پیسې او په 106 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 45 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 88 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او د کویټه په یو نیم سي کې بارانونه وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کویټه کې 35 او 19 وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د سیلابونو له لاسه تر ټولو زیاتې ځپل شوې سیمې چترال دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې دي. بلخوا د 400 د شوقدر زمیندار وایي فصلونو ته روانو بارانونو تاوان رسولی دی.
کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی. مالک ورانی مو غانی خرزی بارے تناسی ورته بور ورته پرشتہ کم بزانا چولے دی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې دروانی میاشت تر 38 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. هم د یادې قبیلې او تن چې خپل سیمې ته بیرته لیږدول شوی د ژوند د یو لړ بنیادی ضرورتونو د نشتوالي خبره کوي.
کورونو کې د اوبو پان دي هغه بالکل خوش شوی دي. د اوبو سہولات نشته. او ایجوکیشن خبردار چې حالت کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان طالبانو سره به د سولې خبرو دویم دور د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د سیاسي چارو یو افغان پوه بیا وایي تر هغې چې طالبانو اوربند نوي اعلان کړی افغانان د دغو خبرو بریا ته هیله من نه دي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغې مذاکراتو باندې ډېر زیات بې باوره دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنې رپورت د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې او د غیزمنو شو خلکو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی. نوموړي اړوند حکومتي ادارو ته امر کړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروایانې لا نورې تیزې کړي. همداراز د خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو 4 ورځو پورې دوام ولري. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا حکومت چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده او ویلي دي چې په چترال کې تباه شوي بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چترال متاثره سیمې دورې پر مهال د وفاقي حکومت لخوا د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق لا تفصیلي بریفنگ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارون لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې هم دومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. وزیر اعظم وینا و چې صوبایي حکومت چترال سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده نو هغلته د زری ترقیاتي بینک لخوا ورکړې شوې قرضې به معاف ګڼلې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږ میاشتو کې سرته رسولې شي او بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او پاکستان فوج په ګډه سره کوي. د ترڅنګ د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ا اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلعي انتظامی سره سره ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي او خلکو ته خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړې کیږي. په ملک کې د بارانونو او سیندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې چترال په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن په اتم ورځ هم د پشکال بارانونه وریږي او دا لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې پورې دمې دمې سره جاری وي چې ورسره به د دریای کابل او دریای سند په شمول د صوبې په نورو سیندونو کې د اوبو سطح اوچتیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو، د چارسدې د شبقدر هغه کروندګر چې پردای ځمکې په نیمایي ګټه کړي وایي روانو بارانونو ورته سرباتینګړن کدوان او د بنډو کرونده خراب کړې ده. دوی د بارانونو د وجې سبزیانې د وخت نه وړاندې وویستې او وایي چې هر یو جرب پټي پسې دویم جرب پټه تاوان شوی دی. په دغه اړه نور حال اورو د شانواز ترغزی پر رپورټ کې.
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وای چې هغوی سکل د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر چې ولې ټماټر کوي بس باران مارن پورې کې نو کم از کم 30-40 روپے تاوان شوی دی. مالک خورانی مو غواړي پټي مال خدای وګوره مثال تا ویل تا خرڅ کړل خرڅ دې باران تناسي ورته ګور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چې نن په باران کې د پیښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناستو کدوان سرباتینګن او بینډه یې خرڅله راوړې وي او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نامره ول دا ټماټر ماټر د خپل پټو نمبر وړو په غریبی دا ولا بس روتی وو دا کدو مې راوړې دي ټماټر مې راوړې دي سبنده منډه وی هغه بس ختم شوه نا پټي مټي خلا خراب کړی جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150 روپے کړی وسه کال مټو جیرو به کړلې دي او تقریبا 60 روپے ټول فون کی مزدی باران ماران بس ختم کړی هر دما به تقریبا 150 تاوان شوی.
او د سبزیانې او بیو پاره چې کروندګرو نه سبزیانې خلی او به خرڅوي وای چې باران سکه تاوانونه ډیر زیات رسولی دي او څو ورځې وړاندې غلې هم شوي وا.
ګل خان د یوسف خان قاله د دې کې یو خان دی امیت خان نوم دی هغه تقریبا 8 جیرو پټه کړل ټول ټال به 2 جیرو بم ولنې شوي نو ټول دې غلې باران ماران خراب کړی. بیا زموږ دې کړي یوسف خان قاله کې دغه کې یو پټه او دغه تقریبا 4 جیرو به باغمو نا غریب دي نو بس او ایستل پټه خالی په څه پکې جوار کړی کنه
نو حکومت به دغه کاروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به ورکوي دغه پښتنه مې ده. شو قدر د سیمینه د صوبې سیملې د غړي عارف احمد زینا وکړه
او دې سلسله کې د دې زبا اسیشنل کمشنر متعلقات از ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې لوړه دي جایزه واخلي چې تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاله شو وي خپل له وکی زما به ان شاء الله پوره کوشش شي چې دې ته حکومت د طرفه ملاوي د لوړه امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زیده هم وویل چې نه معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسیدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرستې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
اوریدونکو، د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د سیلابونو کنټرولولو او لاغیزو یې د خلکو د ژغورلو په برخه کې د پاکستان حکومتي ادارو د ناچمتوالي موضوع راخیستل شوې. لیکنه وایي هغه سیمې چې د سیلابونو له لاسه یې د زیانمنېدو احتمال ډېر وي، اوسیدونکو ته یې پر وخت خبرداری که ورکړل شي نو عین ممکن ده چې د ډېر زیان مخه ونیول شي. د مقالې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او دلیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت ذمہواري مهمې بولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې له کډوالو غوښتي چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د ایدک قبیلې کډوالو کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او دوی غواړي چې د جولای له 28 نیټې وروسته نورو سیمو ته هم د کډوالو یې د ورلېګلو کار پیل کړي. تفصیل په دغه اړه اورو د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړه چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړو. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی محسوس کړی چې کوم دې عید کې محسوس شو. خط خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو. خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سهولت نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی. هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولې دی. نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي. او دې کوشش کوي چې دیشي چټي دي هغه چټیان ختم شي. غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
د دې قبیله واپسې روانه میاشتې اولنې ټینه پیل شوه چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي او د نن ورځې پورې قریبا 200 پورې کورنۍ واپس تانه شوه. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ 1.5 نېټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي چې تفصیل یې د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې وو.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلې او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنې هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15 د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
فرشته جلالزی، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې دویم دور خبرې به د روانې میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې د سیاسي چارو پوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی. دغه خبره مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې د دغه خبرو نتیجې ارزښت لري. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره
د دواړو لورو استازي زیات شوي او پور بند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ خبري لرنه وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمنګ در طرف چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکړو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټول مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دغه په میده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاری حمله وغندله. په دغه ولایت کې پرون په یو ځانمر کې برید کې یو د پام وړ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیښه خواشینی ښودلې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک قرباني وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو عسكر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قومندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکو خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره دی چې تر انتحاري حمله څو شېبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر شو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیايي کارکونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونو ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې پر ملکی خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری گنی. د امریکا سفارت ویلی چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
د فرشتې جلالزی رپورټ موردو اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چترال ضلع فت ځپلي سیمه ګرځولې ده. وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 500 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کې د نورو بارنو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي نن مشال لوي ته چې په سوات او چترال کې د بارنو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې مختلف سیندونو کې د درمیاني درجه سیلاب دی. دا شمالي وزیر پولیټیک انتظامی د میرلی دک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 نه وړاندې د ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نومونو اندراج وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارس له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې له وسله طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ څخه په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په 2 موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشا او د دې هیواد د دفاع له دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقه ملاتړ وکړ، خو د دې موافقه د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول ګللیا زووري د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسیدلې دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہوار ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي نو د ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي او نه صرف خلک د محفوظو علاقو ته منتقل کوي بلکې دوی لپاره د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. د سره سره د نالو او خوړونو صفایي هم کوي. اکسپرس ورسپانه هم خپل داریا د سیلابونو نه پښوی تباہی لیکلې ده او رسپانه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي چې لوجه په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمی سره مخ وي نو په ګرمۍ کې د سیلابونو لوجه ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي او رسپانه لیکي چې حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي نو نه صرف د تباہی نه بچ کېدې شي بلکې د اوبو ذخیره کولو لوجه په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولې شي د سره سره پټي پرې هم اوبه کولې شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی په رپورٹ کې پاکستان کې وی سوی خزیتا اسلامی مقدساتو ته د سپکاوی په تور د مرګ سزا د ورکل شوی قضیه د بیا اوریدنې موضوع راغسته. بل خو یو امریکایي پانه پروجیکټ سندیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوی ورستی تړون په دغه لړ کې د ځینو شننکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. تفصیل ما هارون بچا وری. د فرانس پریس خبر ایجنسی او رپورٹ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړي دغه قضیه ته د بیا کتنې درخواست منظور کړي. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې لغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورت زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یو امریکایي ویبپاڼه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دي. په دوه کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د عدلي وزارت هغو دولس غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړل چې پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. دې وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمېر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې فعالیت کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه تفصیل اورو د فرشته جلال زی پر رپورٹ کې.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي.
د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
ډیلی ټایمز اوسپانې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د اړیکو نوي دور ته کتنه کړې ده. ورسپانې کې دغه تړون چې له مخې به ایران اټمي وسله نشي جوړولی او په بدل کې به پر هغه هیواد د غرب له خوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل کېږي، پاکستان به هم وکولی شي ګټه ترې پورته کړي. دا چې څنګه د ورسپانې په مهمو برخو کې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ورسپانه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. د ورسپانې په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې شي نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړېږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقهییز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اردو د سرکاري ژبې په توګه معرفي کولو لپاره پر یوه جامع پروګرام کار پیل کړی دی. حکومت ویلي په سرکاري ادارو کې به اسناد په اردو ژبه اړول کیږي او دا چې د سرکاري ادارو ترمنځ خط او کتابت په هم په اردو ژبه وي. د لاغې وروسته دا چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړل چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته واړوي، خو د چارو پوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي او وایي چې په دې کار کې به ډېر وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي پسې معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو، سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاري کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي پسې اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ ورځ راسي حکومتونو د ژبې مسئله سنجیدگی سره نه ده هواره کړی او اوس هم دې لپاره عملی تیاریانې نه ښکاري.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي، مثلا پنجابي ده، سندھی ده، پښتو ده، بلوچی ده، براوی ده، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې را کومې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا دا فیصله چې کېږي دا داسې تشکیل تیار پکار دے دے پارا اول مثلاً ویلو لکھلو لوستلو پارا تربیت پکار دے نو
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیر عالم شینواری وایي
هاته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه به علاج څه په ډېر ټایم کې شوی وو. یو خو د سکرپټ د مسله وي، بل د کوټ بل لینګویج دی، بیا د ایډمنسټریشن بل لینګویج دی، دا هر هر څه ژبه جدا جدا. نو دې لپاره یو ټرمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي. هغه نیم چلېدلی دی، بلکې هغه څه یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې ابل څخه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی. دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټیپس داغې نه پس بیا امپلیمنټیشن کول، بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تراشي. نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنٹ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي، داسې امکانات ښکاري نه.
یادوي د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 255 کې دا ویلې شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي، خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغل تل بلا بیلو سیمونا ورغلو د تور زړی ناروغانو لمشال لري سر په خبرو کې ویلي ک په ضلعو کې د یاد رنز د درمنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي نو په غټو هسپتالونو به بوج کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوی پلاس ورکل شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وایي چې د تور زړی ناروغانو ته د علاج اسانتیاو ورکولو لپاره ګامونه اخیستي دي. تفصیل له پیښور ځلان یوسف زیرا کوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدے او جگر د سانگ ڈاکٹر شبیر احمد خان مشال ریڈیو تو اویل چې پټولو صبح کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدے او جگر یونٹی دی او په لیڈی ریڈنگ ہسپتال کې د میدے یو وارڈ دی او دا چې د دې درو وړو ہسپتالونو ته له صبح قبائلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړی ناروغان د ورځې د سونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معده او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کم دی نو دا بل په اس ځای کې نشته لکه په صوبه کې بل په اس ځای کې نشته. نه په سوات کې شته نه په ڈی آئی خان کې شته نه په بنوج کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره پاغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجود دی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوې نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د هغه زړګي کې زما تقریبا څلور ورځې زه داخل وم. د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د وارډ هغوی زه بیا د هغه ځای نه ریفر کړم. ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته دې زه اسپتال یا داسې قسم فیسلٹی تے مرگر اکنگ تا اویلیبل شی منگ تا با دیر سہولت میلاو کرش دا یو دا رات لو دا خارچینا یو دا ٹیم دا زیان با بچو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکي کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی اینه تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیات دی انفلو ډېر زیات دی خلک ډېر زیات دی او په هغه کې بہرحال اگے مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ والوں ٹیکو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بمی ان شاء اللہ.
پام دی ویچ صبح کے نئے آواز دا تور جڑی دا رنزوران لپارا دا درملین زوینا کم دی بلکہ دا گردو دا درملین لپارا پا صبح کی صرف یو زانگڑے ہسپتال لے او دا صبح لٹول و غٹ ہسپتال لیڈی ریڈنگ دا انتظامی دا شمیرے ترمخا دے ہسپتال تا پا یو کال کے للس و لاکو سخا زیاد ناروغان رازی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت تراغانی تیرا یہ ہر چکی جیسا
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درا
یو سرس پہ د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اردوونکو له شمالي او جنوبي وزیرستانونو بې کوره کړل شوي خلک وایي کډوالۍ د دوی د ماشومانو پر ذهنونو خراب اغېز کړی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کلوي خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند له تور طریقو خبر شول. له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ او مایوسۍ احساس پیدا شوی دی. زموږ همکار انیسی اجمل په دغه اړه د وزیرستان له ځینو کډوالو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دے رہے گا ہو ہم گا چاہ تصدیق بدل سو کا نا دین کی ماں زندگی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا ہم گا کہ تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بدل رہی تاریخ ہو کہ تو بھی خولی کل دا کا نا
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختم شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي اده دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختم شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. خو ډاګه به یې چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی
د وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدی شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لاري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف روان دي، چاغه کې بیکاری دا یا سوال کول یا بازار کې مزدوری دا اور سرا اور سرا به بل خو تبدیلی دام دا چې ډیر بچان واغ شهرونو خلک ولې د لغه تعلیم ادارې ولې د هغه ټیلنټ ولې نه چې دا مقابله هغه یو با ملکیات کې رالو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومان له ډیرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محروم
معشوم غریب خدای جی مسئلہ یہ ایکسپریس کال ہم نشی تب یا کنا دا پور والو نہ والٹ کال ملاوی کی دا معشوم نو ارشوی دے یا دے چاڑی یا خبر نہ منی حالانکہ دان نہ گوری چتا سو وجہ دا
د نفسیات و ماہرہ عائشہ رسول چ د وزیرستان معشومان تا نفسیاتی روسن ہم ور کوي وای چ د شمالی وزیرستان نا پبی کور شو خلق کی تر ټول زیات معشومان پ نفسیاتی توگا خراب شوی دی.
مطلب چ 9 10 11 مہینے چ تکور نہ بہر نو معشومان د ویل چ مونږ سکول زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. می دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پہله ډیر مطلب پالیسی په چار دي.
عائشہ رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلی سیمو د بیکور شو ماشومان لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادی سہولتونو ترلاسه کول وروسته په خپل سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه تبلی دی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې.
بو د وړو بندونو جوړېدو له وجې د محمد جون سید یو شمېر سیمو خلک وختي چې د باراني او بو د وړو بندونو جوړېدو له وجې دوی اوس لخپلو کرنیز زمکو ښه حاصلات ترلاسه کوي. دوی زیاتوي دغه بندونو جوړېدو له وجې د سیمې په کویانو یا څاګانو کې د اوبو سطح هم لوړه شوې ده. د شانواز ترکزي رپورټ ورو.
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوي په سلور وړو باراني بندونو لږو زیات دیارلس سوه جربو نه زیات ځمکه خړوبولی شي. دغه ځمکې للمې وې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وې. دا بندونه په پړانغار، بنګلو، میچنی، غلنی او اقربډاک کې جوړ شوي چې ولسې وایي نه یوازې د کروندې ګټه یې وشوه بلکې د کویانو اوبه یې هم اوس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکی دی او وایي
تقریبا درې سوه جریبه ځمکه اوبه کیږي او په هغې کې راځي ترکۍ، بابو، رنګ، کیرړه او بارم شاړه. دا بیخي شاړې وي. دا خلک بارانونو ته به صرف ناست و، بارانونه به کېدل او یا به کېدل یا به نه کېدل.
د بنګلو کلي میچنی باراني بند هم لږو زیات دوه سوه جریبه ځمکه خړوبه کړې. دغه باراني بند کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولی شوي دي. زیب الرحمان مومند دغه کلي اوسیدونکی دی او وایي او دا محمود جنسی له ټولو زیاته خوشکا چې اوبند لري غلنه سیمه ده. په هغه ځای کې دغه بارني بند څومره ګټه ورکوي واجد حلیم زه وای
کوم ځمکې هغه ته به ډېره فایده وشه چې هغه د اوبو ورکول شي. بل چې کوم دلته د اوبو ډېر کمی و نو کوم کویان چې دغو د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. او دېنه اهم خبره داره چې بل یو سیل ځای هم د خل وردي هلته به کوم د روژه و یا داسې عام موسم وي، ګرمۍ موسم وي، لاند بیم پکې انور د یو سیل ځای هم دی.
نو د دې بندونو له وجې په کرونده کې ځای ولس ته ډېره ګټه شوې ده. خو د دې بندونو د لاندې ځمکې به نور هم هوارولی شي او یا نه. د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د دیارلس سوه پورې جریبه ځمکه زیاته انشاءالله چې خړوبېږي. بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کوم کما ډېریا ده. مونږ خو له کتل لاندې دی اواره کړم ده میچنۍ علاقه کې په پړانغار کښې مو دې ډیم اوبو ته او مزید انشاءالله نور پروګرام هم شته دی. نو په هغه باندې پیداوار کښې ډېره اضافه شوې ده.
او یاده دې وي چې په پړانغار کښې د موټو شا بارني بڼ هم تیار شوی دی خو لا یې هم ځمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی. ولې مونډا ډیم چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړولی شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبه کار روان دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.